سپارښتنه بیا دا ده چې نور ماشومان ته نه خوندې پاتې شي، نو دغه ماشوم دغه غایته مواد په داسې ځای کې ځای په ځای کوي چې لکه د نور ماشومانو ته د خوراکي توکي د اغیزمن نه کی، او بیا د هر تغوت نه یا د تغوت فعل چې سر ته رسېږي د هغې نه وروسته د دې ماشوم او خپل لاسونه په صابون اوبو سره ومینځي، نو بیا نور ماشومان د دې نه ناروغۍ نه خوندي پاتې کېدلی شي. د دې په څنګ کې د پولیو د یا د ماشومان د ګزار د واکسین څاڅکي هم باید ټولو ماشومانو ته او په تیره بیا د 15 کالونو کم ماشومانو ته هر ځل چې کمپاین کیږي تطبیق کی.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
روختیا ژوند ستمنه پروگرام اوره مهرباني وکي.
زه مونږ یو دوه پوښتنه درلودل د ګوزن مبارکه.
اها مهرباني اوره مګه.
دا څوک چې ماشومان خو اوس واکسین کوي دا بیا څنګه کولای شي چې د مرض د دوام ساتي؟ او دوه ما دا چې د عقل وو څوک په دې مرض باندې خپل پوره کوټه کې دی، دا پوره کوټه د طب نه نګان سره خاص لري ته نه لري.
زه تاسو مننه.
مننه تاسو نه مروره. نو ما خو مخکې مرض وکړ چې یعنی لویانو ته هم دا واکسین ګټه لري، خو زمونږ امکانات محدود دي. مونږ ایله کولای شو په دغه شتو امکاناتو سره چې د 15 کالونو کم عمر ماشومان مونږ واکسین کو، نو لویان هم حق لري چې دا واکسین په تیره بیا په هغه ځایونو کې چې د ماشومان د ګزند پیښې پکې وي دا واکسین ترلاسه کړي. خو دا خپله د لکه د دولت او د حکومت په توان پورې هم اړه لري. نو زمونږ همدغه موجوده امکانات چې دي دغه دي چې دغه 15 کالونه کم عمر ماشومان مونږ واکسینولی شو، لویان نه شو واکسینولی. نو کله چې بیا څوک په کوزان اخته کیږي او لکه په کلو او بانډو کې دوی بیا دا په تیارو خونو کې ساتي، نو دې لپاره کوم علمي اساس نشته دی. ښه خبره دا ده چې د آزاد لمر نه د آزاد هوا نه او د آزاد فضا نه استفاده وکړي او دغه تیارو خونو کې ساتل دا کېدای شي د ناروغ نور ذهني پریشانی ورته هم پیدا کړي. نو دغه کته دغه عمل نه مخنیوي وشي دا به ښه وي نسبت ودې ته چې په تیارو خونو کې وساتل شي او د هغوی هغه ذهني پریشانی نور هم زیاته کړي.
بله السلام علیکم.
قسم گزارو وی کنه شوی له یقین دې په دې مثال خو له تروش یانو نه یو نه بنه او بل دا په څنګه دا وا چې دغه اکثر گزارو باندې اخته کیږي دغه له پولیس له کومه لري د ماشومان له پولیس له کومه ماشومان پولیس بیل لري.
بلې لکه په ډېر کم ناروغي کې مونږ ډاکټران د غذا په حق باندې لکه ناروغي ته سپارښتنه کوو ناروغانو لپاره چې هغه یا کله چې کم ناروغ د وینې فشار لوړ فشار ولري هغوی ته وایو چې مالګه او غوړ مخوره، یا همداسې که چېرته د شکرې ناروغي ولري نو بیا هغو دپاره یو خاص غذایي رژیم توصیه کیږي. په نورو ناروغیو کې یعنی په ډیرو ناروغیو کې ناروغ چې د ښه خوراکونو ته اړتیا لري نو تر څو چې د ناروغۍ په وړاندې د وجود مقاومت غښتلی شي نو د ګوزن ماشوم دپاره هیڅ ډول پرهیز نشته دی، او د پرهیز کېدای شي دغه ماشوم نور هم کمزوری کړي او ناروغي په هغې باندې نور هم غلبه وکړي. او د لویانو او د ماشومانو ګزارن ما مخکې هم تاسو ته تشریح کړ چې دا دواړه سره یو د بل سره ډیر زیات توپیر لري. د لویانو ګزارن چې شخ فلجي یا شخ ګزرني او د ماشومانو ګزارن چې د پولیو د ناروغۍ له کبله پیدا کیږي دا نرم فلجي او تبان یو د بل سره ډېر توپیر لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مهرباني وکړئ وروره.
نرم احمد دې خبر کوم.
کومه پوښتنه کول لري د همدغه موضوع په اړه؟
دا پوښتنه لرم دغه په کلو باندې کې دا فلج ناروغي مخنیوي څنګه کولای شو؟
نو محمد نبی خان په کلو باندې کې نسبت خارونو ته دا ناروغي مخنیوي ډیر په اسانه سره کېدلی شي، ځکه په خارونو کې نفوس ډیر لکه ګڼمیشته یې نفوس چې اوسیږي په خارونو کې زیات وي، نو دا ناروغي په اسانۍ سره د یو کس نه بل کس ته سرایت کولی شي. خو په کلو بانډو کې بیا له نیکه مرغه داسې امکانات هلته شته دی چې لکه چاپیریالی مناسب او د بل خوانه کومنګ چیرته دغه د مشمانو د ګزان د واکسین سات کی چې دی دا خو یعنی په نورو ولایتونو کې خو نسم ویلې، خو په کندهار کې خو په هر میاش کې دغه د دوی په کورونو تر اورل کیږي او د هر کور دروازه ټکای او د هر کور مشمانو چې پینځو کالونه عمر کم یا وي ته دغه د واکسین سات کې ورکول کیږي. نو په کلو باندې کې هم د دې ناروغي د مخنیوي لپاره هغه شخصي او فردي حفظ الصحه او د دې په څنګ کې د دغه دوه څاڅکي واکسین چې هغه هم د رضاکارانو یا واکسیناتورانو لخوا دوی کورونو ته وړل کیږي همدغه په وخت سره ورته تطبیق شي په کلو باندې کې هم د دې ناروغي مخنیوي کیدلی شي.
د ټلیفون په مستقیم تماس کې یو بل اوریدونکی لرو. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ کومه پوښتنه کول لري ډاکټر صاحب ما اوري. حتمن به تاسو معلومات درکړي ډاکټر صاحب مننه ټلیفون نه.
نو البته زمونږ د پروګرام موضوع خو د ګزن واکسین یا د ګزن ناروغي ده، خو زیړې هم لکه تاسو دوی چې ورنه یادونه وکړه دا هم یو خطرناک ناروغي ده. لنی کمر غمنګ د 2008 کال را پدی خو دغه واکسین په خپل ورځنی پروګرام کې شامل کړی دی او ټول هغه کوچنیان چې عمر یې د 2 کالونو کم یې په هغه ټول روغتیایي مرکزونو کې په وړیا ډول دغه واکسین هغوی ته تطبیقیږي. خو د لویانو دپاره دغه واکسین چې دی هم اړین دی، خو لکه مخکې هم چې ما عرض وکړ زمونږ امکانات محدود دي، نو تر اوسه پورې مونږ نشو کولی. یوازې هغه میندې چې په دې ناروغۍ اخته یا او د هغې راتلونکي ماشوم ته د دې ناروغۍ د انتقالېدو خطر یې، هغوی ته مونږ دغه واکسین کولی شو. او نور د هېواد دغه پاتې وګړي یا نفوس چې دي د دوی دپاره مونږ پروګرام نه لرو، خو که چېرته دغه واکسین یعنی لویانو ته هم تطبیق شي دا خطرناک زیړی دی او زیړی کولی شي چې لکه ډیر خطرناک سیر ولري یا تا د زیګر سرطانونه او دغه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم تاسو ډاکټر صاحب، وعلی کوم. یو دوه درې پوښتنه مې لرم. پوښتنه خو زیاتې ده خو ډیر کم ده. ډاکټر صاحب نن ته پوښتنه را ده چې د ګوزن د ناروغي کومې برخې د بدن تر اثر لاندې راوړي. یو دا پوښتنه ده او بل
دا ورور خو زه فکر کوم چې البته داسې په تخنیکي پوښتنې وي او البته په دې برخه کې دا معلوماتونه لري. نو مننه د پوښتنو نه دي. نو دا ناروغي چې ده لکه زیاتره کله چې څرګندې نښې په انسان کې ظاهریږي نو طبیع ده چې په لاسونه او پښو کې، نو که چېرته لاس یا پښې فلج شي نو بیا د دې ناروغۍ اثرات څرګندیږي او بیا دا ناروغۍ ته خلک متوجه کیږي چې دا د ماشومانو ګزڼ دی. ما تاسو ته مخکې ویلې چې دا یو نرم فلج وي، خو که چېرته دواړه لاسونه فلج شي هم یو لاس به لنډي بل به اوږدي، همداسې که چېرته دواړه پښې فلج شي نو یو پښه به لنډه یوه به اوږده، او دغه فلج هم داسې ځانګړنې لري چې لکه نرم فلج وي که یو طرف لاس او پښه فلج شوي هم په همدې شکل باندې د مقابل طرف سره به دا فرق لري او هغې نه به یا لنډ یا اوږده پاتې کیږي. او دغه واکسین چې دی د جانبي عوارض پاک کړئ. باید وایم چې هیڅ ډول جانبي عوارض د واکسین لپاره نشته دی او هیڅ کوم عذر هم نشته دی چې دا واکسین تطبیق نشي. یوازې په هغه حالاتو کې چې کله چې ماشوم لکه د خولې د لارې نه دا واکسین تطبیقیږي، که چیرته په ډیر نس ناستې باندې اخته وي، نو د واکسین د جذبېدو خطر شته، د نه جذبېدو خطر شته دی چې یعنی دا واکسین جذب نشي. نو که چیرته په دغه اسهالاتو کې یا په نس ناستې اخته ماشوم کې دا واکسین ورته تطبیق شوی او بیا کله دا کېدای شي یعنی اغیزه ونه لري، دغه ماشوم ته ګټه دومره ونه لري، ځکه هغه بیا هماغسې د اسهالاتو سره د واکسین هم د بدن نه خارجیږي. خو کله چې ماشوم بیرته روغ شو او دغه اسهالات یې ودرېدل، نو بیا دې دغه ته بیا دا واکسین تطبیق شي. او دغه واکسین چې موږ افغانستان ته راوړو، دا طبعا د نړیوالې روغتیایي اداره ده چې هغه ټوله نړۍ په هغې باندې اعتبار لري، هغې ته WHO یا ورلد هیلت ارګنایزیشن وایي. دا یو تخنیکي لکه اداره ده. نو دغه واکسین نه چې افغانستان ته راځي، د دغه ادارې تصدیق ترلاسه کړی او د دې ادارې د تصدیق نه پرته هیڅ واکسین اجازه نه لري چې افغانستان ته راوړل شي.
مننه ډاکټر صاحب د خبرونې وروستۍ برخه هم د خلکو ته او کورنۍ ته ستاسو پیغام په وروستۍ برخه کې اورو او بیا به نو خبرونه هم پای ته ورسو.
زما پیغام خپل ټولو ګرانو هیوادوالو ته په تیره بیا میندو او پلرونو ته دا دی چې خپل د 50 کالونو کم عمر ماشومان هر ځلې چې د واکسین رضاکاران د دوی کورونو ته ورځي، دغه 2 ساعت کې واکسین د خپل ماشومانو ته ورکړي. بیا هم تکرار وایم، په هر څومره زیات چې یو ماشوم دغه واکسین واخلي، په هماغه اندازه د ماشوم وجود د دې ناروغۍ په وړاندې غښتلی کیږي او بیا دا ناروغۍ د ګواښ نه خوندي پاتې کیږي. نو زما د ټولو هیوادوالو نه په تیره بیا د میندو پلرونو نه دغه هیله ده چې خپل د 1 کال نه کم ماشومان په نږدې روغتیایي مرکزونو کې تر 1 کلنۍ پورې 15 ځله واکسین کې، او د دې په څنګ کې کله چې دا د ماشومان د ګزن د واکسین سات کې د دوی کور ته وړل کیږي، نو په کور کې هم د ماشومان واکسین کې که چیرته د ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي، نو بیا د واکسین د پروګرام نه وروسته هم دغه زمونږ نږدې روغتیایي مرکزونو کې دغه واکسین په وړیا ډول سره هیوادوالو ته وړاندې کیږي. نو دوی کولی شي چې هغه ماشومان هغه نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویشي تر څو د دغه ناروغۍ مخه ونیول شي، او زمونږ ګران هیواد د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د دې ناروغۍ له ګواښ نه وژغورل شي. د 50 کالونو کم عمر ماشومان 8.9 میلیونه ماشومان، یعنی نږدې 9 میلیونه ماشومان زمونږ د هدف وړ ماشومان دي. نو موږ داسې هیله لرو چې په همدې شمېره کې موږ دغه واکسین دغه د چنګاښ د میاشتې په 16 او 18 نیټه په هیواد کې دغه کمپاین پلی کړی وو. البته موږ اوس هم د دغه ولایاتو نه د دغه ارقام راټولوو، نو د ارقامو په لړ کې به دا جوته شي چې موږ دغه خپل هدف ته رسیدلی یو او که یعنی تر اوسه پورې خو هغه ابتدایي یا لومړنۍ پایلې دا ښیي چې موږ دغه خپل هدف ترلاسه کړی دی.
روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام د دې اونۍ لپاره همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا مننه کوو د پولیو له متخصص ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب څخه چې اوریدونکو ته یې معلومات ورکړل. د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خبرونې
هیروی. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.